ریاست اجرایی میگوید که حکومت وحدت ملی برای مبارزه با مواد مخدر عزم و اراده قوی دارد. رئیس جمهور غنی به احمد ولی هوتک ورزشکار رزمی افغان مدال عالی میر مسجدی خان را تفویض کرد. مقامات امنیتی ولایت فاریاب میگویند در درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی گرزیوال این ولایت 26 طالب کشته شدند. تفصیل اخبار. ریاست اجرایی میگوید که حکومت وحدت ملی برای مبارزه با مواد مخدر عزم و اراده قوی دارد. عبدالله رئیس اجرایی با نشر پیامی به مناسبت از روز همبستگی جهانی مبارزه با مواد مخدر گفته است که باید در این راستا مبارزه همه جانبه صورت گیرد
و ما هم مسئولیت خود داریم و تمرکز ما روی مسئله بحث یکی از اولویت ها نه تنها در سطح وزارت مبارزه با مواد مخدر بلکه در سطح برنامه های عمومی دولت میتونه در این راستا ما را کمک کنه.
آقای عبدالله همچنان گفته است که امروز نه تنها افغانستان در بخش تولید و قاچاق مواد مخدر با مشکل مواجه بوده بلکه اعتیاد صدها هزار جوان در این کشور نیز یک چالش جدی است. رئیس جمهور غنی به احمد ولی هوتک ورزشکار رزمی افغان مدال عالی میر مسجدی خان را تفویض کرد. در یک اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که احمد ولی هوتک اخیراً حریف روسیه‌اش را در مسکو شکست داد و به همین خاطر آقای غنی به وی مدال داد. منبع می‌افزاید که رئیس جمهور غنی به مسئولین ریاست عمومی اداره امور هدایت داد تا در مشوره با ورزشکاران مشکلات آن را تشخیص و راه‌های حل مناسب به آن جستجو نمایند. مسئولان امنیتی فاریاب میگویند در درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی گرزیوان این ولایت 28 طالب مسلح کشته شدند. سید آقا اندرابی قمندان امنی فاریاب در صحبت با رادیو آزادی گفت صدها طالب از ولایات سرپل، غور و سایر ولسوالی های ولایت فاریاب بالای پسته های امنیتی در گرزیوان حمله کردند و درگیری از 3 روز بدین سو جریان دارد. آقای اندرابی میگوید که در این درگیری ها یک تن از نیروهای خیزش مردمی کشته و 5 تن دیگرشان زخمی گردیدند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند. شماری از فعالان جامعه مدنی در ولایت بلخ فعالیت‌های اخیر گروه داعش در ولایت ننگرهار را جنایت علیه بشریت عنوان کرده و آن را محکوم نمودند. آنان امروز در یک نشست اعتراضی از حکومت خواستند تا در تامین امنیت مردم و جلوگیری از گسترش فعالیت داعش اقدام جدی نماید. از سوی هم صدیق انصاری یک تن از فعالان جامعه مدنی امروز در کابل در صحبت با خبرنگاران فعالیت گروه داعش در ولایت ننگرهار را تقبیح کرد و هشدار داد که اگر حکومت در زمینه اقدام جدی نکند فعالان جامعه مدنی دست به حرکات مدنی و تظاهرات گسترده خواهند زد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان را از همکارم جاوید نعیمی میشنوید.
ادامه خبرها. در نتیجه حملات تیاره‌های قوای هوایی روسیه و نیروهای حکومتی سوریه در شرق این کشور حداقل 82 تن به شمول 58 غیر نظامی کشته شدند. این مناطق در حال حاضر در کنترل گروه شورشی دولت اسلامی یا داعش قرار دارد. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه در لندن میگوید تیاره‌های روسیه و سوریه دیروز منطقه القوریه را در شمال شرق شهر دیر الزهور هدف گرفتند. با گفته این نهاد 58 غیر نظامی در حملات دیروزی کشته شدند، اما درباره 24 تن دیگر که آیا شورشیان داعش بودند یا افراد ملکی توضیح دادن نشده است. شهر دیر الزهور سوریه از ماه مارچ سال 2015 در کنترل گروه داعش قرار دارد. از آغاز جنگ داخلی سوریه در ماه مارچ سال 2011 میلادی تا حالا بیش از 280 هزار تن کشته شدند. نیروهای عراقی آخرین منطقه شهر فلوجه را که در کنترل گروه داعش قرار داشت دوباره گرفتند. قماندانی عمومی عملیات فلوجه پایان جنگ را در این منطقه امروز اعلان کرد. جنرال عبدالوهاب السیدی در سخنرانی امروزش از منطقه جولان مرکزی فلوجه که از طریق تلویزیون دولتی عراق نشر شد گفت نیروهای مبارزه با تروریسم عراق تمامی این شهر را پاکسازی کردند و نبرد فلوجه پایان یافته است. به گفته السیدی حداقل 1800 شورشی در این جنگ کشته شدند. نیروهای امنیتی عراق عملیات در فلوجه را که از ماه جنوری سال 2014 در کنترل داعش بود در حمایت هوایی آمریکا پیش بردند. با این هم گروه تندرو دولت اسلامی بخش‌های زیاد از شمال و غرب عراق را به شمول شهر موصل در کنترل خود دارد. روسیه و چین ده ها قرارداد استراتژیک را در بخش های انرژی و سرمایه گذاری امضا کردند. این توافقنامه ها در جریان بازدید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از پکینگ امضا شد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین میگوید با امضای این توافقنامه ها روابط تجارتی و استراتژیک کشورش با روسیه افزایش خواهد یافت.
اداره
ها و شرکت های مربوط در هر دو کشور دسته از قراردادهای بزرگ را امضا کردند. سفر رئیس جمهور پوتین نتایج خوبی داشته است. این سفر نیرو و انرژی به مشارکت استراتژیک چین و روسیه داده است. رئیس جمهور روسیه هم گفت که مجموع قراردادها و سرمایه‌گذاری های دو کشور به 50 میلیارد دلار خواهد رسید. به گفته پوتین این قراردادها در 58 بخش مختلف میان دو کشور امضا شده است. یکی از مهمترین پروژه ها ساختن یک فابریکه پتروشیمی توسط شرکت روسیه روسنفت با یک شرکت چینایی در شرق روسیه است. در نتیجه یک رویداد ترافیکی و آتش گرفتن یک بس جهانگردان در چین حداقل 30 تن جان دادند. تلویزیون دولتی چین گزارش می‌دهد که 56 تن در یک بس سوار بودند و موتر آنها صبح امروز در ولایت هونان با یک مانع کنار جاده در شاهرای عمومی برخورد کرد. به نقل از این رسانه 21 تن دیگر از سرنشینان بس به شفاخانه منتقل شدند و راننده بس مورد تحقیق قرار دارد، اما تا هنوز علت این رویداد معلوم نیست. چین از پایین‌ترین معیارهای ترافیکی را در جهان دارد و بر اساس معلومات سازمان صحی جهان سالانه بیش از 250 هزار تن در رویدادهای ترافیکی در این کشور کشته می شوند. و در ادامه بازی‌های مرحله حذفی فوتبال جام ملت‌های اروپا، امروز فرانسه با جمهوری آیرلند، جرمنی با سلوواکیا و هنگری با بلژیم به میدان خواهند رفت. دیدار اول میان تیم‌های فرانسه و جمهوری آیرلند ساعت 3 به وقت محلی که 5:30 عصر به وقت افغانستان می‌شود آغاز خواهد شد. سپس ساعت 6 به وقت فرانسه که 8:30 شب به وقت افغانستان است، جرمنی با سلوواکیا بازی خواهد کرد. مسابقه اخیر امشب میان هنگری و بلژیم ساعت 9 به وقت محلی یعنی 11:30 شب به وقت افغانستان برگزار می شود. در دیدارهای دیشب پولند توانست سوئیس را شکست دهد، ویلز در برابر آیرلند شمالی برنده شد و پرتغال در مقابل کرواسیا به پیروزی دست یافت. حالا پولند و پرتغال در دور یک چهارم نهایی در برابر هم قرار خواهند گرفت و برنده مسابقه بلژیم و هنگری با ویلز در دور بعدی دیدار خواهد کرد. پایان خبرها.
روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام دویمه برخه اورې دوستانو خبرونه کې بیا هم د دباغي یا عصبي سکتې په اړه خبرې کوو. خبرونه کې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال به هم موږ سره ملتیا کوي. ډاکټر صاحب د خبرونې په دویمه برخه کې به د دماغي سکتې د تشخیص او مخنیوي په لارو چارو به خبرې کوو. لومړی پوښتنه دا چې آیا د دماغي سکتې تشخیص او مخنیوي امکان لري؟
بیا هم یو ځانګړی سلام هغه دوستانو ته چې اوس زمونږ آواز اوري. د دماغي سکتو په تشخیص کې به لومړنۍ خبره دا ده چې یو معالج ډاکټر یا یو متخصص باید د مریض څخه مکمله تاریخچه، که چیرته مریض ونشي کولای هغه پایواز چې هغه سره د نږدې نه پاتې شوی دی د هغه څخه باید مکمله تاریخچه واخلي، او د تاریخچه سره سره د مریض عمر، د هغه وزن، د هغه د فشار په باب باید پوښتنه وشي. آیا د وینې غوړ لوړ او کنه، د دې سره سره د مریض د عادتونو په باب باید پوښتنه وشي چې په سیګریټو یا نورو د خنیاتو باندې خوروک دی نه دی. حتی د فزیکی فعالیتونو په باب باید پوښتنه وشي چې آیا د په روزمره ژوند کې ورزش کاوه کنه کاوه، څه دنده لرله، او د دې سره سره پخوانی تاریخچه د دماغي سختي لارله کنه لارله، نور مزمنه زندانې ناروغي لارله نه لارله، آیا کم درمل اخسته کنه اخسته. د هغه وروسته باید ډاکټر پورته شي او مریض د نږدې څخه په مکمل ډول سره وګوري. ټول حياتي علائم باید چک کی، ها حتی د وینې فشار چک کول وای ډیر زیات مهم دی چې دا مونږ او تاسو ته په هیموراجیک دماغي سکته کې ډیر زیات کومک کوي، ځکه د لوړ فشار لامل د وینې فشار لوړیږي، رګونه چوي. که چیرته هم زمان فشار لوړو، ډاکټر باید دستی اقدام وکړي. هغه درمل باید توصیه شي چې په دماغ کې د فشار د ټیټېدو لامل وګرځي او د زیاتې خونریزۍ مخه ونیول شي. د دې سره سره فزیکي معاینات لازمه نه ده چې زه په نور باب لا خبرو کوم. لابراتواري معاینات ډیر زیات مهم دي چې د وینې معاینات باید اجرا شي. د وینې د معایناتو سره سره ځینې معاینات دي د ډاپلر الټراساؤنډ په نوم باندې چې د غاړې رګونه باید تلویزیوني معاینات وشي چې آیا په دې کې خو به کم تنګښت موجود نه وي. د وینې جریان پکې څنګه دی، کم پلک یا علاقه خو پکې موجوده نه ده. د دې سره سره د سی ټي سکین په نوم باندې، د ایم آر آی په نوم باندې ځینې معاینات دي چې حتی په داخله دماغ کې رګونه ګورو چې چاودېدلې خو به نه وي. حتی دغه معاینات مونږ او تاسو ته دا ښودلی شي چې دغه یو ورور پوښتنه هم وه چې آیا مونږ په کلو بانډو کې څنګه وپوهیږو. دا یو داسې ناروغي ده چې په عادي کلینیکونو کې نه تشخیصیږي، په پرمختللي وسایلو باندې به تشخیصیږي او هله به تشخیصیږي چې کله مونږ او تاسو مریض ته ایم آر آی یا سی ټي سکین وکړو. او د دې سره سره وایي تاسو ورته د زړه رنګه تلویزیونی معاینات یا ایکو کارډیوګرافي اجرا کړئ چې داسې نه چې د هماغې ځنم حتی مونږ او تاسو دا معلومات کیږي چې کومه ټوټه یا پارچه یا غوښنه یا د وازو ټوټه خورا جدا شوې ده، د دې منشه خو به د زړه څخه نه وي. نو دغه سې دغه ټول معاینات چې کله مونږ او تاسو راټول کو، بل اخره یو قطعي تشخیص ته رسیږو او د قطعي تشخیص په رڼا کې مونږ او تاسو بیا درملنه پیل کوو چې درملنه هم د ناروغي ډول پورې اړه لري. آیا دا هیموراجیک ډول دی که اسکیمیک ډول دی؟ د اسکیمیک ډول دپاره چون د دې سبب چې دی بندښت په رګ کې شیران بند دی، کله کله داسې درمل ورکوي تر څو پورې وینه نری شي او همدغه پړن ساحه چې دا باید ورژیږي او رګ خلاص شي. خو که چیرته په دې باندې مونشي، حتی جراحي درمل ته اړتیا لیدل کیږي. بلاخره د جراحي عملیه په واسطه باندې که چیرته هغه کم رګونه بندي هغه خلاصیږي، او که چیرته علت یا لامل یې د رګ چاودېدل وي یا د وینې بهېدل وي، وینه بهېدنه شدیده وي، بیا هم جراحي عملیه ته اړتیا لیدل کیږي تر څو پورې د دغې وینې بهېدنې مخه ونیسي. او په زمین کې که چیرته ډېره وینه بهېدلې وي، هغه ساحه باید تخلیه شي، ځکه د دماغي سکتو اعراض علائم د همدغه ډولونو پورې فرق لري. که چیرته دغه خونریزي په هغه ساحه کې من سره غلی وي چې هغه د تکلم مرکز وي، دا سړی به یا ښځه یا مریض به ګونګیا کیږي، د تکلم مشکلات به لري. که چیرته د سترګو مرکز د فشار لاندې راوړي، آپټیک نرو عصبي د سترګو عصبي د فشار لاندې راوړي، د سترګو دید مشکل به من سره راوړي. او که چیرته په هغه ساحه باندې چون د خی دماغي کوره چې دا او چپه دماغي کوره دوی معکوسن عصبي رشتې لري، د ښي طرف ته عصبي رشتې چې دي دا چپ طرف ته تللې دي او د چپ طرف چې دي دا ښي طرف ته تللې دي. نو که چیرته خونریزي په ښي طرف کې وشي، هغه ناروغ به د ښي طرف د فلج لامل ګرځيږي، او که په چپ طرف کې خونریزي زیاته وي د ښي طرف د فلج لامل به ګرځي. نو په همدغه خاطر باندې د دې په تداوی کې مونږ او تاسو مختلف لارې چارې لرو چې دا مریض باید په وخت باندې عاجل باید بوزي، په وخت باید تشخیص شي، په وخت تداوی وشي. نو هیڅ ډول به مونږ او تاسو د نیک امر ناروغ باندې داسې مرحله ته داخليږي چې هغه په پاینده کې غونډ عمر ده، تکلم مشکلات لري، د دید مشکلات مې خدای روغ جوړ کړي، حکم طرف ته چې دروند یا فلج شوی یا بډای شوی دی، دا وي ورځې هفته حتی میاشتې دربر نیسي تر څو پورې مریض خپل لومړني حالت ته راشي. خو په یاد ولرئ چې مریض باید څومره په وخت باندې تداوی شو، څومره په وخت باندې ورغېده، هماغومره به د دې ناروغۍ پایلې هم ښه وي.
بلې ډاکټر صاحب، دلته یو شمېر اورېدونکو البته تکرارن دغه پوښتنه کړې چې د دماغي سکتې د مخنیوي لپاره او همدارنګه د دې لپاره چې په دماغي سکتې اخته نشو څه باید وشي، لارې چارې څه دي؟ الحمد الله خان هم په لیکه کې د پښتنه هم مخلو به برازو د خبرونه پاتې برخې ته مېرمنې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ما د ډاکټر صاحب سره پښتنه د یو وخت پر ما یو عملره له د شملره له چې د دې سره سره انډیا زوی یو ما چې په خانیا ته د لا سبسانی درنه و د دې سره سره و ما نو و چې دا چې و سم دا یو لا چې و پښین بس د درنه یو د سر د بلرم د خودی نه ډیر د خود نه اکثر وخت نه.
ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه نه لرئ؟
زړه پورې پوښتنه وه او د موضوع اړوند پوښتنه ده. انشاءالله موږ سره د ملتیا وکړي ځواب به شي.
مهرباني وکړئ
وګورئ. عبدالله ډېره ښه پوښتنه وکړه. یو وخت په ما دغسې یو حمله راغلې وه، لاس او پښه مې درنه وه، اوس هم درنه ده. دا په دې معنی باندې چې ده دا حمله تېره کړې ده. موږ سره د وخت کمښت موجود دی که نه؟ دنه باید موږ او تاسو د عمر، وزن او د ځینې عاداتو په بابله باندې پوښتنه کړې وای، خو د مخنیوي په بابله باندې که چېرته موږ سره عبدالله ملتیا وکړي او وایوري، هم به هغه پوښتنه ځواب شي، هم به دا پوښتنه هم زمان ځواب شي چې آیا د دماغي سکتو د مخنیوي په بابله باندې باید موږ څه وکړو. وګورئ، اول خو دغه چې په کوم ورځ باندې موږ او تاسو دا خپرونه لرو، د روژې مبارکه میاشت ده. د روژې مبارکې میاشتې په برکت سره الله پاک موږ او تاسو باندې ولې یو میاشت روژه فرض کړې ده. وایي هغه وازدې، هغه غوړ او هغه زهري او تسممات چې د انسان په وجود کې د یولس میاشتو په اوږدو کې راټول شوي دي، او د دغې غوړو له امله د وینې غوړ لوړېږي، د وینې فشار لوړېږي په دې یولس میاشتو کې. په زمین کې د وینې د شکر سویه لوړېږي، نو د روژې نیولو په واسطه باندې دغه ټوله کچه راټیټیږي او د انسان داخلي وجود پرې مینځي. د روژې نیول حتمي، لازمي او اساسي رکن دی. ولې پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم به د دوشنبې او پنجشنبې په ورځ باندې روژې نیولې؟ دا په دې معنی باندې چې وزن یې د حده زیات نشي. د وزن کنټرول او مناسب وزن ساتل د دماغي سکتو په مخنیوي کې ډیر زیات رول لري. او په زمین کې وای تاسو همیشه خپل فشار کنټرول کړئ، د وینې غوړم همیشه چک کړئ. تاسو د وینې غوړو سویه باید په خپل نورمال حالت کې وي. هغه کسان چې دوی په ډیابت یا د شکر په دویم ډول باندې اخته دي، دوی باید خپل شکر منظم کنټرول کړي، ځکه د شکر په ناروغۍ کې همیشه د وینې د ګلوکوز سویه لوړه ده. او همدغه دوامدار لوړه د شکر موجودیت وي د دماغي رګونو کې د وازد د راټولېدو، د دماغي رګونو د تنګوالي، د سختوالي او حتی د بندښت لامل ګرځي. نو که چیرته دوی د وینې فشار کنټرول کړي، غوړې کنټرول کړي، شکرې کنټرول کړي، هیڅ ډول هیڅ وخت په دماغي مړینو او سختو باندې اخته نه شي.
بله اخونزاده صاحب، اړی که با وخت لو ډاکټر صاحب چې د مهرباني. سلام علیکم.
سلام علیکم. خو زه خپل سلامونه تا ته سلام ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. د ستاره اخونزاده د بالا مون را په سخته تماس کړم. علیکم
السلام.
یو لاند سوال لرم.
مهرباني.
نو مسال د ستاره د ځکه چې دا باز خلک دا فایده ورته دغه تیر خلک افلی ورته وایي، او دا خلک ډېر دوا او دغه دوا غته کلینیک موجود هم وي. دا خلک بیا یې دغه اغاګانو ته بیایي چې دا مو دغه پرو کې د دوا سره ډېره علاقه نه لري. یو دغه سوال ته دې جواب ورکړي. بل سوال دا دی چې کم سن خلک په دغه دغه اخته کېږي، او که دا د دوا سره دغه کې تر څه حده دا بیبوت پیدا کړي، دا
مهربانی.
ملایانو او تعویزګرو ته مزی، عصبي متخصص ته ولاړ شئ. په لوړ سن کې د دې ناروغۍ پیښې ډېرې دي. د دماغي سکتو څومره چې عمر زیاتیږي، او د دوا په واسطه باندې که چیرته په وخت تشخیص شي، په وخت درمل شي، ډېره ښه پایله لري. د مخنیوي په بابله باندې یو څو ټکي نور هم پاتې شو چې وایي د دماغي سکتو د مخنیوي په خاطر باندې انسان باید حد اقل د 15 تر 30 دقیقو پورې ورزش وکړي. هر هغه ورزش چې د غړي پکې راحت او په حرکت باندې راشي. د سګرټو څخه باید مخنیوي وشي. هغه کسان چې سګرټ سکي، موږ تاسو په علتونو کې مول الکول سکل، دا خپل د دماغي سکتو د کچل نورم پسې لوړوي. په زمین کې وای د ژوند په کړو کې تغیرات راولي. سادهګي خایست په سادهګي کې ده. نو که چیرته موږ او تاسو وریجې غوړه او سرکړې ډیر زیات خورو، وای تاسو سبزیجات او میوجاتو ته مخه وکئ. هغه کسان چې اقتصادي ښه وي او سرکړې غوښې خوري، وای د هغې په ځای باندې د مایی د غوښې څخه استفاده وکئ. او سره سره د دې مسایلو رواني سټرس، فشار او دغه مسایل په ځان باندې کم کئ. ټول دغه شیونه که چیرته موږ او تاسو راټول کو او په ځان باندې کم کو، هیڅ وخت په دماغي سکتو باندې ناخته کیږو، او انشاءالله دغه ناوړه پایلې چې منځته راوړي د دې څخه به خلاصي ومومو.
بله، له زابل نه اورېدونکی لرو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجانی، بخیر جوړې.
مننه. روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اورې، که کومه پوښتنه لرې مهرباني.
مننه ژوند دی وچې ډاکټر صاحب ته ځانګړي سلامونه وایم. زما پوښتنه ده، هیله ده جواب راته راکړم. ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې دغه د سر د ویښتانو ختل، آیا دا هم د عصبي دغه سره دماغي تکلیف سره اړیکې لري؟ او دغه د غم که څه هم په عمر یو شل کلنۍ کې یا په دوهویشت کلنۍ کې د سر ویښتان خیژي، دا هم د دماغي تکلیف سره تعلق لري که نه لري؟ او څنګه د سر د ویښتانو د مخنیوی وکړو؟ او بله، دغه یو مهمه پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه چې دغه د سر ویښتان چې اوس شروع کېږي، دغه خو به په آینده کې د دماغي تکلیف دا څومره مؤثر کمانېږي؟ دغه پوښتنه مې د هیله ده چې جواب راکړي.
مننه کوله دوی، مهرباني وکړئ.
د سر ویښتانو تک زغ زیاتې لتونه لري، آیا د پوټکي ناروغي لري، آیا د ویښتانو ضعیفوالی دی، په وجود کې د ځینې ویټامینونو کمبود سره مخ دی، آیا دوی په شامپو کې مشکل موجود دی، خپله د اوبو په ځینې ټولنو کې د اوبه تروي دي، خپله ارسي ډول باندې ځینې خلک دي چې د ماما پلار او کاکا ویښتانې حتی په ځوانۍ کې ځي. خو ښه خبره دا ده چې او د پوټکي متخصص سره مشوره وکړي، او په زمین کې هغه کسان چې ویښتان کری، دا یوه نوې طبي ماډرن ټکنالوژي ده. خو هر هغه شی چې د اجنبي ساحې څخه راخیستلی شي، ګټې او تاوانونه هم لري، ځکه تر اوسه پورې د دې معلومات لا نشته دی چې دغه ویښتان چې کرل کېږي آیا څومره تاوانونه به لري، څومره ګټې به لري، آیا په آینده کې به په سرطان باندې اخته شي که نه شي. دا هم که د وسې دې وشو، جانان خان د پوټکي د ډاکټر صاحب سره یو مشوره وکړه.
بلې، ډاکټر صاحب، دلته ننګرهار نه انجینر نسیم لیکلي په تکرار سره چې ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړي چې د شکرې ناروغۍ اصلي عوامل څه دي. که څه هم موضوع د خبرونې سره رابط نه لري، خو بیا هم که تاسو مشوره لرئ مهرباني وکړئ.
شکر خو خپله یو ډېره لویه موضوع ده، ډېر زیات ډولونه لري، خو هغه شکر چې اکثرا د دیرش کلنۍ څخه وروسته په چاغو خلکو کې منځته راځي، زغ ډېر علتونه ذکر شوي دي، خو غټ علت په هغې کې ارثیت ټاکل شوی دی. وایي هغه والدین چې دواړه شکر لري، ماشومان یې آینده کې په شکر اخته کېدلی شي، که یو یې هم لري هم اخته کېدلی شي. او په زمین کې د وزن زیاتوالی، هر څومره چې په یو متر مربع ساحه کې د وزن اندازه زیاته وي، د انسولین جوهر په مقابل کې به رزیسټنت یا مقاومت راولاړیږي، او یا به په د انسولین په مقابل کې به یو رزیسټنت یا مقاومت وي. وایرسونه کولی شي چې د شکر ناروغي منځته راوړي، ځینې درمل کولی شي چې د شکر ناروغي منځته راوړي، حتی ځینې شکرونه چې په ځوانۍ کې موږ او تاسو جیمینال ټایپ یا ان آی ډی ډی ایم ورته وایو، انسولین ډیپینډنټ، سپیرسي ډول منځته راځي. بالاخره د پانکریاس غوټه هیڅ د انسولین جوهر یا هورمون نه افرازوي، دوی بیچارهګان همیشه سهار او ماښام انسولین د بیرون څخه اخلي. یو ډول شکر چې دی هغه اکثرا په بلار به خوځو کې منځته راځي، چې هغې ته جسټیشنل دیابت وایي. که چیرته په وخت او زمان سره درمل شي له منځه ځي، ممکن په آینده کلونو کې دا ښځه په دویم ډول دیابت باندې اخته شي. نو د شکر علتونه ډېر زیات دي، که ژوند په آینده کې به پرې یو خپرونه ولرو.
بلې، محمد ولي له غزنی نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
ولکه د څلور نه رمدر دی عمر تقریبا 30 کال ده، وزن 30 کیلو ده.
محمد ولی خان په اوسیله د پښتنه مطرح کوي، زه لی بیا تکرار کا.
ما به طرف مده چې دا څه په تل چې لږ درته کوم، د لاسو راته کوم، د پښتنه په درنه ده عمر 30
او تقریبا کوزه من 15 کیلو ده داس نو پیغام چې دلاس نو له څنګه ول درته
دروندواله کې لاس دی
ول له سره درانه دي درانه درته مې راځه دا چې تکو لا تاسو ته پکړه
او فشار دې مې نه کړه دې
فشار مې سم ده نورمال ده
سم ده موږ سره ملتیا وکړو ان شاء الله محمد ولی خو هم ځوان دی هم وزن کم دی کله چې موږ با سیلونو استاد به چې کومه موضوع وایله نو موږ به دا فکر کوو چې دا مرض په موږ کې دی همدغسې که چیرته د کم طرف دروندوالی احساسوئ محمد ولی خانه نږدې ډاکټر صاحب ته ورشه تر څو پورې د نږدې نه تاسو وګوري او د دې پښې د او لاس د دروندوالي علت باید معلوم شي
بله ډاکټر صاحب آیا ډیر کار او رواني فشار هم د دماغي سکتې لامل ګرځي
هو زړه پورې پوښتنه ده او نوې رسنۍ دا وایي چې هغه کسان چې زخ زیات کار کوي هغه که فزیکي کار دی که ذهني کار دی او د حد او اندازې څخه یې ډیر کوي د بېلګې په ډول باندې وګورئ موږ او تاسو نورمال وخت د کار چې دی 8 ساعته دی په څلیرویشت ساعتو کې 2 ورځې پکې رخصت لرو ولې ژورنالیستان ډاکټر صاحبان د پوهنتونونو استادان معلمان دا بیچارهګان حتی 2 وخته کار کوي 12 ساعته 14 ساعته 15 ساعته کار او د دې سره سره وایي خپله بېخوبي چې ده د ذهن نارامتیا دا هم دې دپاره زمینه مسایه دی چې خدای مکه آینده کې دوی په دماغي سکتو باندې اخته شي نو د دې د مخنیوي لپاره هم په کار داده چې اول یې د خپل ځانه موږ او تاسو باید پیل کړو ځکه موږ هم د حده زیات کار کوو په دغه حقه روژه کې دولت یوه نیمه 2 بجې رخصتي ورکوي ولې ځینې ډاکټر صاحبان دي ځینې استادان دي چې په پوهنتونونو کورسونو او لیسو کې پسته وخت درسونه لري ذهني فشار پې ډېر دی او د نورو میاشتو په جریان کې دوی هم اضافي کارونه کوي نو د زیات کار کول او د روحي فشار مستقیما تړاو لري چې آینده کې دغه شخص ممکن په دماغي سکتې باندې اخته شي
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب د خبرونې وروستۍ برخه ده او که د دماغي سکتې اړوند کومه موضوع پاتې وي نو تاسو مهرباني وکړئ
وګورئ وایي هغه کسان چې هغه د دماغي سکتې وروسته هغوی په تکلم کې په خبرو کولو کې ځینې ستونزې راولاړې شوې وي په حرکاتو کې ځینې ستونزې موجودې وي لاس او پښې بډې وي یا د دوی دماغي حالت ښه نه وي وایي کوشش دې دا وکړي چې دغه مریض باید د 100 کسانو د هدایت لاندې درمل او تداوي شي د داخله چې د نظر لاندې باید واوسي خپله د عصبي متخصص حتی د رواني متخصص او کله کله که کوم خپا یا لاس فلج یا دروند وي حتی فیزیوتراپي چې خپل فیزیوتراپستان کولای شي چې دوی ته منظم حرکات او ورزش او مغسې مسایل د ناروغۍ اړوند دوه خی تر څو پورې د ژوند په اوږدو کې دوی د دې شته مشکل سره چې مخامخ دي د دې څخه خلاصي عمومي نو دا یو داسې ناروغي ده چې خطرناکه ناروغي ده په آخري کې به زه اوریدونکو سره یو څو خبرې شریکې کما او تاکید به پې وکړم که غواړئ چې د دماغي سکتو څخه مخنیوی وشي کوشش وکړئ چې په خپل ژوند کې تحولات او تغییرات راولئ هیڅ وخت د دې خوښه من مه اوسئ چې زموږ وزن دې ډېر اوسي هیڅ وخت استراحت طلبه مه اوسئ همیشه کوشش وکړئ چې منظم ورزش وکړئ همیشه په ژوند کې د غوړو وریجو خوږو پر ځای باندې سبزیجاتو ته برتری ورکوي هغه کسان چې د ژوند په اوږدو کې اکثرا د خوږو څخه استفاده کوي وایي خواږه کم کوي د مالګې کمښت د دماغي سکتو په منځ راتګ کې ډېر زیات اړین دی په زمن کې وایي تاسو کوشش وکړئ چې همیشه خپل د وینې فشار د خپل د وینې غوړ او د ګلوکوز سطح باید اندازه کړئ سګرټ مس کړئ او په زمن کې د شرابو څخه اجتناب او پرهیز وکړئ که چیرته په دغې مسالو باندې موږ او تاسو عمل وکړو او همیشه دغسې پوره پوره روژې ونیسو په ښه شکل سره یې ونیسو هیڅ وخت به انشاءالله په دماغي سکتو باندې نه اخته کیږو
بله په همدې هیله دوستانو دا خپرونه همدلته پای ته رسیږي په خپرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال و چې له موږ سره مهم معلومات یې شریک کړل ډاکټر صاحب یوه نړۍ مننه
تاسو نن ډیر مننه
دوستانو لتاسو مننه کومې پوښتنې پاتې نو د وخت د کموالی له امله موږ ونتوانید چې یو شمېر پوښتنې ځواب کو نو پر راتلونکو خبرونو کې به بیا هم په نظر کې ونیسو د خبرونو همدلته پای ته رسیږي په راتلونکو نیم ساعت خبرونه کې ل جاوید حسن زاده سره ملتیا وکړي
تشکر شما ناجا جان شما و دکتر سپارت حسن باشین سلام و شنونده های عزیز ساعت 3:30 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد من جاوید حسن زاده همراه با همکارانم در بخش تکنیک با پیشکش نمودن مطالب و گزارشات خبری دری تا ساعت 4 با شما هستیم در سطر گزارش های برنامه خواهید شنید که ریاست جمهوری افغانستان میگه قمندان امنی پیشین هلمند و قمندان امنی میدان وردک برای تحقیق به لویسارنوال معرفی شدند اما پیش از اینها توجه کنید به فشرده خبرهای افغانستان منطقه و جهان از همکارم تمیم اغگر که در ادامه خبرهای اقتصادی را برایتان داریم بعداً آن را نیز بشنوید
عبدالله عبدالله در یک پیام به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر گفته است که حکومت برای مبارزه با این پدیده عزم و اراده قوی دارد رئیس جمهور افغانستان مدال عالی میر مسجدی خان را به احمد ولی هوتک ورزشکار رزمی افغان تفویض کرد. ریاست جمهوری در یک اعلامیه گفته است که احمد ولی هوتک اخیراً حریف روسیه را در مسکو شکست داد و به همین خاطر آقای غنی با او مدال داد. ریاست عمومی امنیتی ملی افغانستان از بازداشت یک گروه 11 نفری شبکه تروریستی حقانی در خوست خبر می‌دهد. در نتیجه حملات طیاره‌های قوای هوایی روسیه و نیروهای حکومتی سوریه در شرق این کشور حداقل 82 تن به شمول 58 غیر نظامی کشته شدند این مناطق در حال حاضر در کنترل گروه شورشی دولت اسلامی یا داعش قرار دارد نیروهای عراقی اخیراً منطقه شهر فلوجه را که در کنترل گروه داعش قرار داشت دوباره گرفتند قماندانی عمومی عملیات فلوجه پایان جنگ را در این منطقه امروز اعلام کرد روسیه و چین ده‌ها قرارداد استراتژیک را در بخش‌های انرژی و سرمایه‌گذاری امضا کردند. گفته می‌شود که ارزش مجموعی این قراردادها به 50 میلیارد دلار خواهد رسید.
در نشست کمیسیون تدارکات ملی بر ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از بررسی پروژه‌ها و قرارداد به ارزش 482 میلیون افغانی تایید گردید. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که ایجاد یک کلینیک صحی، دیوارهای استنادی، سیستم آب و برق 80 مکتب در ولسوالی‌های مختلف و بازسازی سوژبردهای بند مایپر و نقلو شامل این پروژه‌ها می‌باشند. همچنان کمیسیون تدارکات ملی فسخ قراردادهای 55 قلم مطبعه قماندانی استر درستیز وزارت دفاع را منظور کرد. و اتحادیه صنعتکاران ولایت هرات میگوید که تعداد فابریکه های تولیدی در شهرک صنعتی این ولایت رو به افزایش است. حمیدالله خادم رئیس این اتحادیه امروز به رادیو آزادی گفت که در پارک صنعتی هرات در حال حاضر 300 فابریکه تولیدی فعالیت داشته که بیشتر آن مواد خوراکی را تولید میکنند و افزود که اکنون مشکل نبود برق در پارک صنعتی هرات حل گردیده و به همین دلیل بیشتر سرمایه‌گذاران میخواهند تا در این پارک سرمایه‌گذاری کرده و تعداد فابریکه‌های تولیدات داخلی را بیشتر سازند. بر اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی، قیمت مواد عمده خوراکی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: یک بوری آرد 49 کیلویی پاکستانی 1300 افغانی، یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1310 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 2350 افغانی، یک بوری سیم نیم سیر برنج 1550 افغانی، یک بشکه 16 لیتره روغن 1080 افغانی. این هم مواد نفتی در بازارهای امروز: یک لیتر تیل پترول 38 افغانی، یک لیتر تیل دیزل 34 افغانی و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 75 پول، یک یورو 76 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 649 افغانی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و همچنان خبرهای اقتصادی را که همکاران ما برایتان آماده کرده بودند از رادیو آزادی شنیدین. در ادامه برنامه این مطالب و گزارشات را برایتان آماده کردیم. امید ما را تا آخر همراهی کنید. ریاست جمهوری افغانستان دو قماندان امنیه را جهت تحقیق با لوی سارنوالی معرفی کرده است. این قماندانان امنیه کی ها اند؟ هارون چغانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید
قماندان امنی سابق هلمند، قماندان امنی وردک، اونا هم سارنوالی معرفی شدن، تحقیقات جریان دارن.
با فرارسیدن 26 جون روز بین المللی مبارزه با مواد مخدر، حکومت افغانستان میگوید برای مبارزه با این پدیده از هیچ تلاش دریغ نمی کند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت:
مسئولیت ملی، مسئولیت دینی و مسئولیت انسانی داریم تا در این راستا آنچه را که در توان ماست دریغ نکنیم به خاطر نجات بشریت.
در گزارشات خارج از کشور میشنوید که در حملات قوای هوایی روسیه و حکومت سوریه بیش از 80 نفر کشته شدند که اکثریت آنها را غیر نظامیان تشکیل میدهد. دیگر مطالب را هم برایتان آماده نشر داریم، با ما باشید. بارد سلام مجدد، جاوید حسنزاده هستم و همکاری عبیدالله عبید در بخش تخنیک میزبان شما در برنامه حاضر. و حال میپردازیم به نشر گزارشات برنامه کنونی. ریاست جمهوری افغانستان میگوید قماندان امنی میدان وردک و قماندان امنی پیشین هلمند بالای سارنوالی معرفی شدند. پیش از این در مورد قماندان امنی میدان وردک و قماندان امنی پیشین هلمند به اتهام همکاری با مخالفان مصالح و فساد اداری تحقیقات جریان داشت. در این حال شماری از آگاهان مسائل حقوقی میگویند پیگیری چنین قضایا به اراده محکم اسای حکومت نیازمند است. سحر لیوال در مورد جزئیات بیشتر دارد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید تحقیقات در مورد قماندان امنی میدان وردک و قماندان امنی پیشین هلمند به مرحله نهایی رسیده است. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور غنی در یک نشست خبری در کابل گفت این هر دو به لوی سارنوالی معرفی شدند و تحقیقات از نزد آنان جریان دارد.
قماندان امنی سابق هلمند با سارنوالی معرفی شده، تحقیقاتش پیشان جریان داره و در بخش قماندان امنی وردک اونا هم با سارنوالی معرفی شدن، تحقیقات جریان دارن. تحقیقات به مراحل آخر خود رسیده که از طریق ارگانهای مربوطه هم برای شما انشاءالله قریب معلومات از اونها شریک میشه.
سه روز قبل از این ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که هیئت به هدف تحقیقات در مورد اینکه آیا خلیل اندرابی قماندان امنی میدان وردک با مخالفان مصالح همکاری داشته است یا خیر موظف شده است. خلیل اندرابی هفته قبل زمان مورد بازجویی قرار گرفت که مسئول استخبارات طالبان در بغلان در موتر وی بازداشت شد، اما آقای اندرابی این ادعاها را یک دسیسه خوانده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سفر 20 روز قبلش به ولایت هلمند پس از شنیدن ادعاهای مردم در مورد دست داشتن عبدالرحمن سرجنگ قماندان امنی پیشین این ولایت به فساد اداری دستور داد تا وی از وظیفه برکنار و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی گردد. تشکیل پلیس خیالی، فروش بسهای قماندانیهای امنیه و ممانعت در جلب و جذب نیروهای جدید در تشکیل پلیس در ولایت هلمند از اتهاماتند که به آقای سرجنگ نسبت داده شدند. تلاش کردیم تا در مورد اقدامات لوی سارنوالی افغانستان در این خصوص با این اداره صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. در این میان شماره از آگاهان مسائل حقوقی برای دنبال کردن چنین قضایا روی موجودیت اراده محکم از سوی حکومت تاکید میکنند. کبیر رنجبر یکی از این آگاهان و رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات افغانستان روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر چنین قضایا تا رسیدن به نتیجه از سوی حکومت تعقیب شوند با استقبال گرم مردم روبرو خواهد شد.
به مو اراده رهبری دولت که واقعا اینا اراده دارند یا ندارند. مثال های قبلی به او اراده وجود نداشت که به فرجام نرسید، آغاز داشت و اما انجام نداشت و به حیثیت رهبری دولت صدمه فراوان میرسانید.
قماندان امنیه میدان وردک و قماندان امنیه پیشین ولایت هلمند در حال بلوی سارنوالی معرفی شدند که قرار است مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در همین هفته به کار آغاز کند. لوی سارنوالی افغانستان گفته که تمامی دوسیه های فساد در هر سطح که باشد در این مرکز بررسی خواهد شد. دیده شود که این مرکز می تواند دوسیه های فساد داری مربوط به مقام های بلند رتبه دولتی را مورد بررسی قرار بدهد یا خیر.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
رئیس مشران جرگه افغانستان عملیات انجام شده در ولسوالی کوت ننگرهار را کافی ندانسته و از حکومت می خواهد تا گروه داعش در این ولایت را سرکوب کند. فضل‌هادی مسلمیار این خواست را در نشست امروز این جرگه مطرح کرد. این در حال است که از 3 روز بدین سو درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و گروه داعش در ننگرهار جریان دارد. سحر لیوال باز هم در مورد گزارش دارد.
رئیس مشران جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا صدای باشنده های ولسوالی کوت ننگرهار را بشنود و در حفاظت از جان و مال آنان تلاش کند. فضل هادی مسلمیار در نشست عمومی روز یکشنبه مشران جرگه گفت عملیات انجام شده در این ولسوالی کافی نیست و باید حکومت تلاش کند تا گروه داعش در ننگرهار را به گونه کامل سرکوب و از بین ببرد.
از نظام و قوای مسلح افغانستان تقاضا می کنم که انتقام خون مردم بیگناه ولسوالی کوت را بگیرند. در کوت داعشیان وحشی ظلم های زیاده کرده اند. عملیات را که حکومت دیشب در آنجا انجام داد کافی نیست. از آنان به گونه جدی می خواهند تا گروه داعش را ریشه‌کن ساخته و در این ارتباط مسئولیتشان را ادا کنند.
این خواسته ها پس از آن مطرح می شود که از 3 روز بدین سو درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و افراد مربوط به گروه داعش در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار جریان دارد. پیش از این مقام های محلی ولایت ننگرهار گفتند که در این جریان 8 غیر نظامی کشته، 7 تن دیگرشان زخمی و 30 تن دیگر به شمول زنان و کودکان از سوی گروه داعش به گروگان گرفته شدند. اما والی و قمندان امنیت ننگرهار بعداً گفتند که هیچ کسی در این جریان به گروگان گرفته نشده است. اما پیش از این عبدالله خان حبیبی وزیر دفاع افغانستان در نشست استجوابه ولسی جرگه گفت گروه داعش شماری از افراد را به شمول زنان و کودکان به جای نامعلوم برده است، اما وی افزود که کود به زودی از حضور افراد مربوط به گروه داعش پاکسازی خواهد شد. در این حال سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت در جریان عملیات انجام شده بر گروه داعش تلفات سنگین وارد شده و پلان وسیع برای نابودی کامل این گروه روی دست است. دولت وزیری در این مورد گفت
پلان منظم موجود است و تا که توان است قوای مسلح افغانستان تعهد دارند که گروه روسی داعش را محو و نابود کنند. عملیات جریان دارند، تصفیه جریان دارند. دیر روزم تلفات بسیار سنگین به داعش وارد شده. دیر شاوم به تلفات به اونا وارد شدن. اون عملیات ما جریان دارند. انشالله این مناطق از گروه داعش پاکسازی میشه.
این در حال است که سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان به تازگی گفته که درباره فعالیت گروه داعش در افغانستان نگرانی جدی وجود ندارد. چارلز کلیفلند افزوده که در نتیجه عملیات اخیر نظامیان افغان در ولایت ننگرهار داعش ضعیف شده و راه فرار را جستجو میکند.
در گزارش همکارم سحر لیوال شنیدید که مشان جرگه افغانستان خواهان سرکوب کردن گروه داعش در ولایت ننگرهار شده. روزنامه های امروز چاپ امروز کابل هم برخی از مطالب موضوعاتشون را به همین مسئله و همچنان مسئله پروسه صلح اختصاص دادن که همکارم نسیم شفق با از این روزنامه ها را ورق زده است.
کشتن و اذیت برخی افراد از سوی داعش در ولایت ننگرهار و بحث‌ها در مورد پروسه صلح از مطالب و تبصره‌های مهم روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. وحشت داعشیان در ننگرهار، روزنامه سرنوشت سرمقاله‌اش را زیر همین عنوان نوشته است. سرمقاله نویس گفته است که قتل، زخمی ساختن و گروگانگیری شماری از افراد ملکی در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار وحشت است و حکومت برای جلوگیری از آن اقدام لازم نکرده است. سرمقاله نویس نوشته که مقامات امنیتی افغان همواره ادعا میکردند که کمر داعش را در ننگرهار شکستند، اما داعش پس از وقفه بار دیگر در این ولایت فعالیتهایش را آغاز کرده است. سرمقاله نویس میگوید که نیروهای امنیتی باید در ساحاتی که تهدیدات داعش محسوس است حضور دائمی داشته باشند. روزنامه آرمان ملی نوشته است که داعش در ولایت ننگرهار دست به جنایت زده و 24 خانه را به آتش کشیده است. در مطلب در این باره آمده است که داعشیان در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار 3 زن و 4 کودک را کشتند و شماری از افراد ملکی دیگر را زخمی ساختند. نویسنده مطلب به عملیات جاری نیروهای امنیتی در ولسوالی کوت نیز اشاره کرده و گفته است که در این عملیات به افراد وابسته به گروه داعش نیز تلفات سنگین وارد شده است. روزنامه دولتی هیواد در سرمقالش به بحث‌های جاری در مورد صلح پرداخته و گفته است کشورهای منطقه در حاشیه نشست شانگهای بر موفقیت پروسه صلح در افغانستان تاکید کردند. سرمقاله نویس میگوید که اگر تصامیم نشست سازمان شانگهای عملی گردد، امنیت در افغانستان تأمین شده و تلاش‌های صلح نیز نتیجه خواهد داد. نشست شش جانبه نسخه کهنه یا نقشه راه جدید. روزنامه سرخط در سرمقالش زیر این عنوان نوشته که ممکن ایران و هند نیز در گفتگوهای چهار جانبه صلح افزوده شوند. سرمقاله نویس به نقل از ریچارد اولسن نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است که ایران و هند نیز در گفتگوهای صلح افغانستان اشتراک کرده و نشست چهار جانبه به نشست شش جانبه مبدل می شود. سرمقاله نویس می گوید که سهمگیری ایران و هند در پروسه صلح افغانستان مفید است، اما سرمقاله نویس گفته است که پروسه صلح زمان نتایج خوب در قبال خواهد داشت که کشورهای شامل در گفتگوهای صلح مانند آمریکا، چین و ایران فشارها بر پاکستان را افزایش دهند و این کشور را وادار سازند تا مراکز مخالفان مسلح را در خاکش بسته کند.
شما شنونده ای رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. شما مطالب و گزارشات خبری ما را میتونین روی صفحه وبسایت ما هم دریافت کنین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید جوانب منطقوی و جهانی مواد مخدر مبارزه در برابر این پدیده را با مشکل مواجه ساخته است. مسئولین این وزارت میگویند که مبارزه با مواد مخدر بدون همکاری مردم و جامعه جهانی ناممکن است. تمیم مغگر و جزئیات بیشتر در مورد
26 ماه جون مصادف است با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید این پدیده خطرناک افغانستان را نیز متضرر ساخته و مبارزه با آن هم به دلایل مختلف با مشکلات مواجه شده است. جاوید احمد قایم معین پالیسی و هماهنگی این وزارت بر رادیو آزادی گفت در کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان مافیای بین المللی دست دارد و به گفته ای این مسئله مبارزه حکومت این کشور را در برابر این پدیده با مشکل روبرو ساخته است. آقای قایم میگوید با وجود این مشکل میزان کشت کوکنار نسبت به سالهای گذشته در افغانستان کاهش یافته، اما وی در مورد ارقام دقیق را نکرد.
بدبختانه دغه مشکل یواز افغانستان به سرحدات کې نه دی،
مشکل بدبختانه این مشکل تنها در سرحدات افغانستان نه، بلکه این مشکل ابعاد منطقوی دارد. هرچند ما ارقام سال کنونی را نداریم، اما ارقام سال گذشته نشان میدهد که کشت آن کاهش یافته. مشکلات زیاد است و حکومت را نیز با مشکل دچار ساخته است.
بر اساس معلومات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، در حال حاضر حدود 3 میلیون افغان معتاد به مواد مخدر هستند که 11% نفوذ افغانستان را تشکیل می‌دهد. یک همه‌پرسی انجام شده از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا نشان می‌دهد که در افغانستان 3.5 میلیون افغان معتاد به مواد مخدرند و این کشور تنها ظرفیت تداوی 40,000 معتاد را در سال دارد. با گفته مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، در حال حاضر 111 مرکز برای تداوی معتادین در این کشور موجود است، اما وزارت صحت‌عامه پیش از این گفته بود که این مراکز برای تداوی معتادین بسنده نیست. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز مواد مخدر را یک مشکل بزرگ ملی خوانده و گفته است که مبارزه با این پدیده نیز مسئولیت ملی، دینی و انسانی حکومت است. آقای عبدالله در یک پیام ارسال شده بر رسانه ها به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر گفته است که حکومت افغانستان در امر مبارزه با مواد مخدر از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد.
مسئولیت ملی، مسئولیت دینی و مسئولیت انسانی داریم تا در این راستا آنچه را که در توان ماست دریغ نکنیم به خاطر نجات بشریت. یک تهدید است که همه بشر و سلامت بشری را به خطر مواجه ساخته و ما هم مسئولیت خود داریم.
در این حال جنرال خدایداد وزیر پیشین مبارزه با مواد مخدر با آنکه جنگ و ناامنی را از بزرگترین مانع در برابر مبارزه با مواد مخدر عنوان می‌کند، اما تا حدی حکومت را نیز در این راستا مقصر می‌داند. آقای خدایداد روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که حکومت داری ضعیف، مدیریت نادرست، دسترسی آسان به مواد مخدر، فقر و در کل عدم موجودیت پالیسی منظم در این زمینه از عوامل عمده بی‌نتیجه ماندن مبارزه با این پدیده است.
تا هنوز دولت افغانستان نتونست
علیه کشت کوکنار به شکلی که لازم است مبارزه بکنه و این مبارزه مبارزه چالشدار است، همزمان به جنگ پیش میره. امهای زی و کنترل زی برای فعلا در شرایط کنونی از دست جامعه جهانی و از دولت افغانستان خارج است.
آقای خدایداد میگوید نیاز است تا در کنار مبارزه منظم و مؤثر حکومت افغانستان علیه مواد مخدر، جامعه جهانی و به خصوص کشورهای همسایه نیز در این زمینه همکاری صادقانه را انجام دهند. به گفته آقای خدایداد تا زمانی که در بازارهای بین المللی با مواد مخدر تقاضا وجود داشته باشد، جنگ در افغانستان ادامه یابد و در کشت تولید و قاچاق آن گروه‌های مافیایی بزرگ دخیل باشند، موفقیت در برابر این پدیده ناممکن خواهد بود.
زندگی
که مردام افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان میگوید که به زودی هیئت به هدف بررسی تخریبات خیزش آب دریای امو به ولایت جوزجان خواهد رفت. معین بررسی این وزارت روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که این هیئت تمامی مشکلات مردم منطقه را مد نظر خواهد گرفت. آرزو غیاثی در مورد گزارش دارد.
وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان میگوید که خسارات ناشی از خیزش آب دریای امو در ولایت جوزجان به گونه همه‌جانبه از سوی هیئت بررسی شده و به آن رسیدگی خواهد شد. ننگیالی قلطوال معینه بررسی این وزارت روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت که قرار است این هیئت تا اخیر هفته جاری به ساحه رفته و بررسی هایش را با ریاست جمهوری در میان بگذارد.
من به شما اطمینان میدهم که هیئت ما تا اواخر هفته جاری در منطقه رسیده و تخریبات جدید و یا نگرانی هایی که ایجاد شده را بررسی خواهد کرد و تمام جزئیات را تا هفته آینده با مقام ریاست جمهوری در میان خواهیم گذارد.
آقای قلطوال پذیرفت که در این اواخر تخریبات دریای امو رو به افزایش است، اما به گفته ای وی این مشکل نیاز به حل اساسی یعنی تحکیمات لازم دارد. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که یک مقام معارف ولسوالی قرقین ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفته است که خیزش آب دریای امو چندین مکتب را تهدید می کند. وی هشدار داده است در صورتی که حکومت به این موضوع توجه جدی نکند، ممکن این ولسوالی از جغرافیای افغانستان حذف شود. اما مسئولین وزارت انرژی و آب افغانستان میگویند که آنان برای تحکیمات سواحل دریاها در افغانستان 30 پروژه را روی دست دارند که با تطبیق آن تهدیدات آب دریای امو نیز کاهش خواهد یافت. عبدالبصیر عظیمی سخنگوی این وزارت در مورد برادیو زدی گفت:
امسال ما 30 پروژه تحکیمات سواحل رو عقد قرارداد میکنیم و انشاءالله میتونه تا یک حد مشکل مردم رو حل بکنه. در مورد خود دریای امو ما براتون میخوایم بگم که خود دریای امو به شکل اساسی در واقع باید تحکیمات سواحل صورت بگیره که یک مبلغ بسیار بسیار زیادی رو میخواد.
در این حال برخی از کارشناسان میگویند اگر جلو تخریبات آب دریای امو گرفته نشود، زمینهای زیادی زیر آب شده و نتیجه ناگواری در پی خواهد داشت. شهزاده مسعود یکی از این آگاهان به رادیو زدی گفت که نهادهای اول باید برای حل این مشکل اقدامات جدی را انجام دهند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بیش از 2 میلیون نفر در بریتانیا خواهان همه‌پرسی دومی در مورد عضویت این کشور در اتحادیه اروپا شدند. در همه‌پرسی روز پنجشنبه 23 جون در بریتانیا 52% به خروج این اتحادیه اروپا رای دادند. مقیم نایب به همکارم در مصاحبه با احمد شاه سادات، یکی از افغانهای باشنده آکسفورد بریتانیا، از وی در مورد وضعیت سیاسی و اقتصادی بریتانیا پس از همه پرسی در ارتباط با خروج این کشور و خروج این کشور از اتحادیه اروپا و تاثیرات آن بالای اتباع دیگر کشورها پرسیده است. آقای سادات در پاسخ میگوید:
وضع اقتصادی واقعا وقتی که انگلستان از اروپای اتحادیه برآمد،
مثلا اثر منفی کرد، قیمت پول پایین آمد، خانه ها قیمت هایشان هم کاهش یافت و دیگه چیز هم، ولی با لانگ ترم به خاطر مردمش خوب است، به خاطر که اینجا برای مردم کار یابی برایشان هر وقت مهیا آماده است و در انگلستان به صفت چیپ لیبر و از دیگه کشورها که مردم می آمدن، خصوصا مردم انگلیس برایشان باز کار پیدا نمی شد، مشکل می شد. به این خاطر بودن که مردم انگلیس می خواستن که از اروپایی اتحادیه جدا باشه و پسان شاید جا شوم برای یورپین یونین و به کشورهای دیگه یورپین یونین اثرش نمی خواد باشه. دیگه کشورهای اتحادیه اروپا هم بخواین که از یورپین یونین خارج شون.
صدات صاحب، یک مشکل دیگه وجود داره. فرزن ادبای دیگه کشورها که در بریتانیا کار میکنن بسیار با پیسه بسیار کم. آیا بعد از خروج کشور از اتحادیه اروپا شما فکر میکنین که مردم اوجا با مو نرخی که ای ادبای دیگه کشورها کار میکنن با مو نرخ خود کار کردن؟
نه خیر، باز چون که یک یورپین یونین برآمدن یا باید اجازه کار برشان دشوار میشه. ممکن اکثریتشان باز نتوانستن که وقتی که یگانشان کم وقت اینجا آمدن و پس برن به کشورهای خودشان. پولند است مثلا، از دیگه کشورهایی که نو از ایسترن یورپین است از اینجا بسیار آمده بودن و باز مجبور شون که برن. اثر منفی به سرشان نیکنه.
سوال ما در مورد ادبای خود بریتانیا است. یعنی طور مثال اگر یک طبیب پولندی از بریتانیا خارج شود، چون او با پول بسیار کم کار میکردن، آیا یک طبیب بریتانیایی با مو پولی که پولندی کار میکرد کار میکنه باز؟
نه خیر، باز بریتانیوی کار نمیکنه، باز مجبور زیاد کنه. پیشتر که بود مفاد برای شرکت و کمپانی که کس را استخدام میکرد برای او بود، اما مفادش برای مردم بریتانیا میره، به خاطر که مردم بریتانیا از می خواهد کار میکن او که میره، اما که شرکت دار استخدام کنه دیگه کس که نباشه مجبور است که پول زیاده با می انگلیس بده، که ام انگلیس پول زیاد گرفته میتونه ام کارش برای زیاد میباشه.
خوب، اگر ما تو مختص بیاییم مسئله افغانا چطور میشه؟ تعداد بسیار زیاد افغانا در اوجه کار میکنن، در دیگه کشورها پذیرفته شدن، آمدن در بریتانیا برای کار، اینا هم به سرنوشت می دیگه کشورها ما دچار خواهد شد؟
همین افغانایی که از دیگه کشورها آمدن و اینجا کار میکنن، بله، باز او هم مثل ادوای دیگه کشور واری افکت میشه، ولی افغانایی که خود شخصا در انگلستان هستن برای او هم به اصطلاح مفید تمام میشه، کار برشان از آسانتر پیدا میشه و پول هم زیاد برشان میده.
در یه آخر دمی یکی دو روز حدود 2 میلیون نفر از بریتانیا پس خواستار همه‌پرسی شدن که باید دوباره همه‌پرسی در بریتانیا صورت بگیره. در مورد این تصمیم شما چی نظر دارین؟
ما فکر نکنم که مردم بریتانیا باز رفرندوم بکنه. یک دفعه که اینجا که برنده شد بار دوم فکر نکنم که بار دوم بره.
لندن که از مراکز اقتصادی بسیار بزرگ جهان است، تعداد زیاد کشورهای اروپایی هم امی مرکز تجارتی را قبول کردن و دیجه سرمایه گذاری کردن، دیجه پول خود گذاشتن. این سرنوشت از اینا چطور میشه؟ چی فکر میکنین؟ این مرکز اگر دیجه باقی خواهد ماند و یا ایست که به یک کشور دیگه انتقال خواهد یافت، در این مورد نظر شما چی است؟
حتما اثر خواهد میکنه، خب کم یک زیاد اثر نخواهد کرد، بخاطر که قانون و تکسیشنش هر چیزش یک قسم باشه امرای دیگه یورپین یونین.
احمد شاه سادات یکی از افغانهای مقیم در آکسفورد بریتانیا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در حملات هوایی قوای هوایی روسیه و حکومت سوریه بیش از 80 نفر کشته شده اند که اکثریت آنها را غیر نظامیان تشکیل میدهد. باز هم همکارم مقیم نایب در این مورد گزارش دارد.
در حملات نیروهای هوایی روسیه و حکومت سوریه 82 نفر با شمول 58 ملکی کشته شدند. این حملات در شرق این کشور بر مناطق راه اندازی شده که در کنترل گروه تندروی دولت اسلامی قرار دارند. گروه ناظران حقوق بشر سوریه گفت تا هنوز معلوم نیست که 24 تن دیگر کشته شده ها آیا جنگجویان گروه داعشند و یا مردمان غیر نظامی. این گروه ناظر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید تیارات جنگی روسیه و رژیم سوریه دیروز مناطق القریه در جنوب شرق شهر دیر الزور را هدف گرفتند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه قبل از این گفته بود که در اثر این حملات هوایی بر مربوطات القریه 47 نفر کشته شده که 31 تن آنها را ملکی ها تشکیل می دادند. جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی اکثریت مناطق دیر الزور را در کنترل داشته و از ماه مارچ سال 2015 میلادی به این سو باقی مناطق این ولایت تحت همین نام را در نزدیکی مرز شرقی سوریه با عراق در محاصره دارند که تا هنوز در تسلط حکومت سوریه هستند. نیروهای هوایی روسیه از ماه سپتامبر سال 2015 میلادی به این سو به حمایت از رژیم بشار اسد حملات هوایی را در این کشور انجام میدهند. از آغاز جنگ داخلی سوریه در ماه مارچ سال 2011 میلادی تا حال بیش از 280 هزار تن کشته شدند. جنگجویان داعش از سال 2014 میلادی برخی از مناطق سوریه و عراق را در تصرف دارند. در این حال گزارش ها از تحولات عراق آکی از آنند که قوای دولتی این کشور مناطق باقی مانده شهر فلوجه به شمول منطقه الجولان را نیز از چنگ گروه داعش دوباره تصرف کردند. قماندان عملیات نظامی شهر فلوجه گفت که عملیات نظامی برای بازپسگیری شهر فلوجه پایان یافته است. هرچند حیدر الابادی صدر اعظم عراق هفته قبل پیروزی بر گروه تندرو داعش را اعلان کرد، اما جنگ و درگیری در داخل این شهر ادامه داشت. مقامات عراق گفتند که در نتیجه عملیات نظامی به هدف تصرف دوباره شهر فلوجه بیش از 1800 جنگجوی افراطی کشته شدند.
با پخش همین گزارش رسیدیم به پایان این برنامه نیم ساعته. همکارم قاسم جان سلیمان در استودیو سو مطالب و گزارشات بعدی را برای شما تا یک ساعت دیگه پیشکش میکنند.
بفرمایید. سلام هستم. منن به سلامات سی جاوید هستم زده.